اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
گفت و شنود،
خبر اتره.
دا خبر اتر و گفت شنود دا خبروان دیر درنو آوریدون کو السلام علیکم، خوشحاله اوسید. دا هند و امریکا استراتیجیک همکاری او افغانستان سر دوالو هیوادونو اړیکې او د سیمې په وضعیت اخیز، همدارنګه متحده ایالات، هند او افغانستان به هم ډیر زر په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه هم ولري. قدر من اوریدونکو، د هند او امریکا ستراتیژیک همکاري به په سیمه کې څه ډول وضعیت رامنځته کړي او همدارنګه د افغانستان سره د هندستان اړیکې او بیا په افغانستان کې د امریکا او هند مرستې او د دوی اړیکې، دا ټول مسایل د خبرو اترو د روانې خبرونې د بحث موضوع ده. قربانم زنم شباشنا او زما همکار
حفیظ آصفی هستیم که یک جا با هم برنامه امشب گفت و شنود خبر اتری را گردانندگی میکنیم. عمیق هم که همکارم گفتن در رابطه با نزدیکی هند و امریکا و اثرگذاری ای روابط بر پروسه صلح در افغانستان و همچنان برای اولین بار نشست سه جانبه بدون حضور پاکستان در رابطه با مسئله افغانستان از موضوع بحث امشب است. شما هم شنونده عزیز میتونین با گرفتن شماره 0790-070 مستقیما با استودیو ما در واشنگتن مسئله شوین در صورتی که در افغانستان هستین، و اگر در خارج از افغانستان تشریف دارین میتونین با گرفتن شماره 001-202-619-3136 با ما در تماس شوین و یا هم با مراجعه به صفحه فیسبوک پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voapashto و یا voa دری پرسش و نظر خود درج بکنین و یا هم شماره تان بگذارین تا ما بتونیم با شما در تماس شوین.
بله، قدر من اوریدین کو که در اصفی سبقه گم سم نی اوریده لینو داده زبان. بله. در تشمیره واره پسرکم
که اگه درست نگفته باشه اتر شاید
خامخه غلطی میشه. نو سفر سفر یو دو سفر دو شپک یو نه دری یو دری شپک د یو شمیره بل شمیره هم چې په ډیری اسانۍ کولای شي، لکه خپل یو ملګری یا د کور غړي ته چې په افغانستان کې زنګ وهي یا اړیکه ورسره نیسي، همداسې کولای شي چې موږ سره هم د واشنگتن په سټډیو کې اړیکه ونیسي، موږ سره اړیکه ونیسي او پوښتنه، اندېښنه او یا نظر کې لرئ د یاد موضوع په اړوند چې مخکې تاسو سره شریکه کړله، کولای شي چې موږ سره ارتباط ونیسي. هغه شمیره ده 0-99-0-00-00 او facebook.com/voapashto/voa دری. د فیسبوک په دواړو پاڼو یعنی دری او پښتو موضوع درته روښانه نیکل شوی ده، کولای شئ خپل نظر را سره شریک کړئ.
بله، و میرسیم به معرفی مهمانای محترم این برنامه که به پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد دادن. همکارم معرفی میکنه
رفیع الله نیازی په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس، په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی او د سیاسي او نظامی چارو کارپو اسحاق اتمر صاحب ملمانی دی را سره. هله دا چې په ټلیفون کې ستونزه ونه لرو.
بله.
او ریدونکو هم وکړی شي چې د خبرونه د اساسي جز په توګه په خبرونه کې برخه واخلي او هم قدرمن ملمانه زمونږ په عذاب نشي چې کله کله لینونه قطع شي.
بله بله
بله،
امیدوار هستیم که این بار تلفونا مزاحمت نکنن. در صورت پولیسر برنامه میگن که آقای نیازی و آقای اتمر روی خط داریم. آقای نیازی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو میشنوین؟
و علیکم سلام، خوش استاد سوال گورم.
تشکر جناب آقای اتمر، خوش آمدین، تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادین. سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را داریم؟
بله، زنده باشین به شما، به نوشابه جان و به نیازی صاحب و شنونده سلام.
مننه د دوه درنو میلمنو نه چې په خبرونه کې را سره دي، نیازی صاحب او اتمر صاحب. د سیمې په کچه به پښتنه د نیازی سیب نه پیل کو او د افغانستان په تړاو چې کوم مرستې شوې دي د هند لخوانه هغه به په لنډو شیبو کې عبدالی سیب را سره یې د غونه به جزئیات وخلو ځکه په ټولو غونډو کې د نن خپل او حضور درلود په نور جزئیات به بیا هغه موږ سره وغږیږي خو کچیرته موضوع د سیمې په کچه مطرح شي نیازی سیب د هند او امریکا ستراتیژیک همکاري اول به د هند او امریکا موضوع ځکه واخلو چې دواړه موږ سره عام ورته تړونونه لري د افغانستان سره نو د هند او امریکا ستراتیژیک همکاري به په سیمه کې څرګم وضعیت رامنځته کول شي
تاسو او د خبرونه ملما او درنو رضونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم د سیمه په کچه د امریکا د پلیسي د بدلون او د تغییر خبرې تقریبا 100 مخکې د امریکای په کانګرس کې د امریکای په مرسته د پاکستان لپاره د افشپال سره د ورکړې موضوع را مطرح شو له هغه وخت نه په دې خو د سینې د کار په حال په دې فکر دي چې د امریکا پالیسی یو ډول د پاکستان لپاره د هندستان په طرف اوښتل او داغه سو وجوهات او سو اثرات دي یو په خپل په سینه کې په داخله افغانستان کې د امریکایي قواو موجودیت او د خاغلی بارک اوباما د حکومت پر اتر سره چې هغه د ځمنه کړو چې افغانستان څخه خپل عسكر وباسي په دې سره چې په دې سیمه کې امنیت او هغه راځي شي خو دا دغه دوره مخفوط را کېدو د هغه په دې څرګند شو چې وکړي چې افغانستان سره امریکایي عسكر وباسي په دې کې امریکایان دوه فکر لري یو دا چې هغه ځمنه او هغه مرسته چې د امریکای لپاره د پاکستان سره کېدلې ګویا پاکستان په هغه کې پاتې راغی چې د امریکای مرسته وکړي او په دې سیمه کې یو سم سمکه او صبات رامنسی او بل اخره دا لدوی ننګری چې د دوی د هغه کسانو چې دوی سره نږدې اړیکې لري یا لکه تلګه دوی پالي یا په دوی په تورن دي چې دوی سره مرسته کوي دا وی په وجود امریکایي قوه موجودت لا هم په سیمه کې پاتې شو دوی هم مثلا په سیمه کې د چین د پراخ حضور او د چین د هرې ورځې په تیرې دو سره دغه اقتصادي ځواک او د فوزي ځواک د مخنیوي مسله را مطرحیږي تاسو پیګی دا ون بیلټ ون روټ یو کمربند او یو لار هغه پروژه چې د چینایانو لخوا په خاص ډول د غدریو لوی وچو په هغه کې په ځنګړي ډول دغه سیمه چې افغانستان پکې پروت دی د ډالر د دې خلک تیریږي او دا ډالر یو د سی پیک چینا پاکستان اکونومیک کوریډور او بل قرغیزستان لاره تر شرقي اروپا پورې د تګ مسله ده په سیمه کې د امریکایانو ګټه دای جابې چې څنګه کولای شي چې د چین مخ په ځای دونکو قوت په سیمه کې کنټرول کړي نو دا اوس د سړې جګړې دوران مې راځي په هغه محل پاکستان وکولای شو د کمونیزم په خلاف د امریکا د ګټو د پاره یالک تلګه د غرب د ګټو د خوندیتوب د پاره د پاکستان له موقعیت او د دې لغه جیو ستراتیژیک موقعیت نه استفاده وشو د کمونیزم خطر په سیمه کې دفع شو اوس په سیمه کې چون چین او پاکستان لړیر په خاره ایسه په خپل کې سره ډېر نږدې اړیکې لري د نږدې همکارانو او دوستانو دی نو داس یو هواد سره اړیکې جوړول په کار دي چې لکه تلګه وکول شي یا د بیلانس په سطح باندې له چین سره برابر وو شي یا لکه تلګه وکول شي د چینایانو د دغه تک مخنیوي وکړي هغه په سیمه کې هند او تاسو ولې ځین د سیمه ایزو مسایلو ځین په حال حتی په دې باور دي چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اټومي وسلو پر سر د جولجاري د مسلې په یو اړخ کې یو مسله دا هم شامل و چې څنګه کولای شي چې د دغه بندیزونو څخه مبره هندستان ته د زمينه مسایده شي چې هغه د چابهار بندر باندې پنګونه وکي او ګوادر چې د چینایانو په مرسته په سیمه کې جوړیږي او د دې سیمې لپاره یو ډول خطر تر دوی احساسو نو د دغه بندر د مخنیوي په خاطر باندې دوی حتی دغه زیرات پر ایران کم کل چې هندستانو کول سره د چابهار بندر جوړږي دا سیمه ایز اقتصادي او سیاسي رقابتونه د دې لامل ګرځول چې په سیمه ایز کچه د امریکا او د هندستان ګټ سره همغږي شي نور د سړې جګړې د دوران په سیر باندې پاکستان د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي او ګټو د پاره کار نشي ورکوړي نو په همدغه اساس باندې تاسو ویني چې په تیر دوه میاشتو کې د جون او جولای کې هند ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سفر په واشنگټن ته د مودي سفر د جنګي سفر وسه هندستان ته د امریکا د هندستان د دفاع د وزارت او د امریکا د دفاع د وزارت سفرونو په دې منځ کې تړونونه کول دا غ مسایل چې د هند او د امریکا د راولل شو نو ټکی دلو غړدل وړکو یو سرګندونه کوي او بل اخره په سیمه کې د سیمه ای سیاست برخه کې یو بدلون زیره ورکی چې دا به پر اتلونکي کې په سیمه کې دغه دغه دریو قوتونو د امریکا او هند او د چین د اقتصادي اوادی او د مخنیوي په خاطر باندې په سیمه کې هغه پالیسی په عمل کې چې پرې کې د امریکا او د هندستان ګټه خوندې شي.
bale دغه د دې ملکونو سیاستونه د دې درې ملکونو د سیاست د تغییر سره چې هند او پاکستان او چین ته تاسو اشاره وکړه نیازی صاحب، ورسره نور هیوادونه لکه پاکستان، افغانستان، ایران، تاسو د سیمه په کچه کا فکر وکړئ د دوی درې هیوادونو سیاستونو تغییر په دې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان، پاکستان په دوی څه تاثیر کولی شي؟
تاسو وګوري تقریبا لسو میاشتو راهیسی چې په کشمیر کې د هند په هندي کشمیر کې د هغه جنگلیو چې غواړي د کشمیر آزاد کی خپلواکي د دوی ځینې بلواګانې ځینې حمله او بریدونه او دغه شیان رامنځته شول او له دې سره په څنګ د 15 اگست د په د هند په لال قلعه کې د مودی هغه خبرې چې هغوی په سیمه کې د بلوچانو د آزادۍ حمایت وکړو د بلوچستان او د ګلګیت او د نورو سیمو ځینو مسایلو ته دوی اشاره وکړه. دغه مسایل کاملا ټول په سیمه د سیمې په هیوادونو پورې تړاو لري. تاسو معلومات ته بلوچستان په داسې یو سیمه کې واقع دی چې هغه هم له افغانستان، هم له پاکستان، هم له ایران سره تړاو لري. نو په یو ډول د هند، افغانستان او د ایران ترمنځ د یو سوداګریز ترانزیت په نخلېدو سره د افغانستان لپاره د دې یو زمينه مسایده سول چې د ترانزیت د فشار هغه لاره چې یا د ترانزیت د فشار هغه لاره چې همیشه د پاره د پاکستان په کراچي بندر پورې تړلې وي او هغه تقریبا د خپل وخت له شروع تر اوسه پورې په سلګونه ځله په دغه موارد کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې د فشار دی والی په توګه کارېدلې وي. نو لکه تلګه یو امید او هیله دا پیدا شوه چې افغان حکومت ته د ترانزیت یو بدیل لار پیدا شي، ځکه چې درې عمده فشارونو پتیرو دریو لسیزو کې الکته لګا درې عمده فشارونه، یو د مهاجرینو موجودیت، د ترانزیت لار او د افغانستان بهرنی سیاست. نو د هندستان په مرسته د ایران او د هندستان د ګډ تعاملات مسکه افغانستان د پاره وکړه سول داسې یو ترانزیت لار پیدا شي. اما بل اړخه تاسو ویني چې په سیمه ایزه کچه د اقتصادي رقابت یو بل لار چې چینایانو د خپل یو خار نه د ریل ګاډي د پټلۍ کوم مسله چې د منځنۍ اسیا لپاره د افغانستان تر رسی لدی خونه یو کوریډور دار منځ کې چې وکول شي د افغانستان سره د اړیکو د تجارت یو لار پرانیزي. نو افغانستان په داسې وسیمه کې واقع ده چې دغه سیاستونه نه هم متاثر کیږي او دا متاثر کېدل هم مثبت اړخ لري او هم منفي. مثبت دا معنی کوي چې په سیمه کې د سیمه ایزي اقتصادي همکارۍ لپاره د سیمې هیوادونو په یو خلاصو افغانستان د ترانزیت دی او پل په توګه د سیمې د اقتصادي همکارۍ لپاره یو زمينه مسایله کې او د سره بدل افغانستان اقتصاد او سیاسي ثبات لري ودو کی. اما کچته په سیمه کې د نیابتي جګړې پراکسی وار ادامه پیدا کیږي، ځینې نوي جګړې او نوي جبهه رامنځته کیږي لکه د بلوچستان مسله او ځینې نور مسایل په دې سیمه کې. طبي خبره ده چې د جګړو لکه څنګه چې د افغانستان نه غونډیان متضرر شوي دي، همدغه هر هغه جګړه او هر هغه مشخړه چې په سیمه کې رامنځته کیږي او هغه د سیمې د هیوادونو د سیاسي ثبات لپاره خطر پیښوي، افغانستان له دې نه اغیزمن کېدای شي او متضرر کېدای
شي. تشکر آقای نیازی. جناب آقای اطمر، با اشاره به تمام صحبت هایی که شد به نزدیکی روابط بی سابقه ایالات متحده و هند، همچنان در حاشیه روز ایالات متحده و هند توافق کردن تا از قلمرو پایگاه هوایی و دریایی یکدیگر برای تمرین ها و تدارکات نظامی استفاده بکنن و همچنان توافقنامه جدید روز دوشنبه گذاشته امضا شد که گام دیگری به سمت ایجاد و تقویت روابط دفاعی دو کشور است. این همه روابط در سطح سیاسی و نظامی و نزدیکی دو کشور چی پیام بر پاکستان داره و چگونه بر پروسه صلح در افغانستان اثر گذار خواهد بود؟
تشکر. ببینید، زمانی که امریکایا بیشتر از سیاست های دوگانه پاکستان ناامید شدن، بالاخره تصمیم گرفتن که اینا یک شریک استراتژیک دیگه در منطقه باید بر خود داشته باشن.
بله.
چنان که در وقت آقای کلینتون مسئله تروریسم در پاکستان بود و کلینتون تذیرات بالای پاکستان وضع کرد وقتی که 11 سپتامبر شد، رئیس جمهور بوش به خاطر اینکه پاکستان به طرح شریک متحد راستینش باشد در جنگ علیه تروریسم و زبانی که پرویز مشرف تهدید کرد یا پاکستان باید همکاری بکنه و یا ای که پاکستان باید بحث به حجر بر بگرده، این زبانی بود که مشرف مجبور شد که با امریکایی ها همکاری بکنه در قسمت جنگ علیه طالبا. اگر بعد تان باشد تا یک ماه اول هم زباری که پیش از اینکه حملات هوایی امریکا شروع بشد طالبان میتونستن موقعیت خود تغییر بدن و زیادتر زیر ضربه طیارات B-52 نیاین، ولی پس آنها زباری که این مسئله از طرف امریکا یا کشف شد که پاکستان اطلاعات میده به طالبان، باز اینا از مراجع دیگه اطلاعات گرفتن و بالاخره موفق شدن تا طالبان را سرنگون بسازند. بر صورتش در طول جنگ با تروریسم در طول 10-15 سال گذشته امریکایی‌ها یک نوع دوباره به فکر ازی بودند که پاکستانی‌ها گویا یک شریک خوب در جنگ علیه تروریسم است و فشار امریکایی‌ها بر پاکستان و مخصوصا بر آیسای و نظامیه پاکستان این بود که اینا شبکه های تروریستی از جمله شبکه عقاری، لشکر طیبه، لشکر جنگوی و گروه های دیگه که اونجا از شورای کویته یا را مسدود بکنند. اما پاکستانی‌ها به دلایل مختلف و به بهانه های مختلف این کار را نکردن. تا این که شما دیدین که رهبرای القاعده در پاکستان پیدا شد، اسامه بن لادن در پاکستان بود، شیخ خالد احمد در پاکستان بود، رمزی یوسف در پاکستان بود، ابو زبیده در پاکستان بود، کسایی هستند که سلیمان ابو غیث در پاکستان بود، کسایی هستند که اینا از پاکستان دستگیر شدند و رهبرای بزرگ القاعده بودند. این روز هم که ایبر از زواهری رهبری القاعده را به عهده داره در پاکستان زندگی میکنه. اینمی اسنادی است که امریکایی ها سر استراتژی خود بفکر میکنم که دارن بازبگری میکنن و به مو هدافی که آقای بابا در شروع تعهد داده بود به مردم امریکا نتانست که او اهداف را پورا بکنه و بتانه تا ختم ریاست جمهوری خود جنگ افغانستان پایان بده، پیروزمند و ساکر امریکایی از افغانستان بیرون شود. نه ای تعهد از اینا در عراق قبلی شد و نه ای تعهد اینا به فکر ما که در افغانستان، بلکه تروریسم بیشتر ریشه گرفت و بیشتر شاخ و برگ پیدا کرد. شما امروز در سرتاسر اروپا، در امریکا، در اندونزیا، در مالزیا، در تمام جای در شاخ افریقا شما دیده بیتارید که عملیات های القاعده مثلا الشباب و بوکوهارا و ایدیمی گروپ های مختلف موجود آمده و اخیره هم در وقت خود آقای اوباما دایم موجود آمد و شما تمام این ببینید که وسط بیشتر پیدا کرد. امریکا بخواه که یک بدیل دیگه به اصطلاح به عوض پاکستان داشته باشه، و شما امروز آقای کری گفت که هندوستان باید رول بیشتر و در منطقه بازی بکنه. به این بار است که امریکایی ها نظر به توافقاتی که قبلا هم در سفر آقای اوباما و سفر آقای کری وجود آمده با هندی ها به اصطلاح توافقات رسیدند. یعنی با باور ما زمانی که زمینه مساعد شود که امریکا از افغانستان بیرون شود یا از منطقه برایه، شاید هندی ها یک بدیل باشه برای ثبات منطقه و این برمیگرده باز بر رقابت های بین هند و پاکستان و رقابت هند و پاکستان که در وقت آقای مشرف حوالاتی که به کارگیری و در قسمت های مختلف کشمیر که امروز ادامه داره، این سبب تشنج بین هند و پاکستان است. اگر شما برای فرصاب راجع بکنید دواره که هند بمی اپنید آزمایش کرد، در اون وقت دوره اول آقای نواز شریف بود. آقای نواز شریف زیاد زیر فشار امریکا بود تا اینکه ایرا برای اتومی نسازند. ولی نواسریف برای دوباید امریکا گفت که با به هیچ صورت دبی بودیم که رقیب ما در منطقه برای اتومی داشته باشه ما نداشته باشیم. اما بود که در سال 1998 در ماه آگست ایرا برای اتومی خود آزمایش کردن. بر صورت این رقابت از یک طرف اگر به نفع منطقه باشه از طرف دیگر به اصطلاح مشکلاتی که پاکستان میخواست گیر واحد
بله. افغانستان بله. آقای اتمر گپ شما قطع میکن ببخشید امیرخم که شما گفتین شاید این همسویی چقدر حملات مخالفان مسلح را که گویا از طرف پاکستان تمویل میشن و حمایت میشن تشدید خواهد بکنه برای اینکه پاکستان به نحو حضور خود در منطقه و در این مسئله در این مثلث بگنجانه.
ببینید اویال لشکر طیبه حملات منظم را روی هند بعضی از مناطق هند و بعضی از مناطق افغانستان بانجام میرسونه. حملات بمبئی یکی از این حملات بود و در اینجا مدارک اگر شما بخوانین حتی امریکایی های بودن که اونا امریکایی بناب هدلی امریکایی پاکستانی و اصل اینا بعضی از کسایی بودن که اینا مستقیباً با لشکر طیبه و با آیسای پاکستان رابطه مستقیم داشتن. حملاتی که روی پارلمان هندوستان صورت گرفت و حملاتی که روی هتل تاج در بمبئی صورت گرفت مستقیماً از طرف ایروی بردم به همکاری القاعده و لشکر طیبه نقشه را و زمینه را برشان کشتی که ایرا توسط اوی کشتی به بمبئی رفتن ایرا آیسای برشان فرام کرده بود و برنامه دیدیر هم خود آیسای کرده بود و تطبیق از ایرا کسایی که با لشکر طیبه کار میکردن مثل اجمل قصاب و دیگه کسایی که اونجا کشته شدن و گرفته شدن اینا انجام دادن و به این ترتیب ایرا حملات را در افغانستان هم انجام دادن. شما اگر حمله بر مرکز سیاهی در خوست بیدیریم این هم توسط شبکه اقادی انجام شد و این هم دسیسای استخباراتی و رهبری و سقیب آیسای صورت گرفت. یعنی در خود پاکستان آیسای پاکستان از ونگ‌های مختلف تشکیل شده که یک ونگ از لشکر طیبه دیگر شبکه اقادی و همچنین لشکر جنگوی و ایدی شبکه‌های تروریستی است که دار مستقیما زیر نظارت آیسای پاکستان کار میکنن.
نیاز صاحب اتمر صاحب وی چه امریکا غواړي په سیمه کې پرته له پاکستان نه بل بدیل ولري. آیا د امریکا د پاره په سیمه کې تر پاکستان هند ښه بدیل کېدی شي؟
ما مخکې دې خبرو ته اشاره وکړه چې یو دلته په سیمه کې د افغانستان په مسله بحث کېږي او کنه په سیمه ییزه کچه د امریکا د اوږدمهالو پلانونو په اړه بحث کېږي. زما په نظر سره زه په دې عقیده یم چې د امریکا په سیمه کې اوږدمهالي پلانونه دي او د اوږدمهالو پلانونو په برخه کې یو هغه مسله ده چې هغه په سیمه کې د چین د ورسپورز مخفزیت دونکو نفوذ د مخنیوي مسله ده. د افغانستان په مسله کې پاکستان هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتو غوښتل چې د سولې په خبرو کې به دوی طالبان د خبرو میز ته راکش کی اما هغه څه ونه شول.
بله نیازه سب البته د هند مسله چې مونږ وو د پاکستان اور ته خ بدیل کېدې شي کنه هغه کې اهم موضوع امداد افغانستان موضوع ده چې د سولې په تړاو خبرو کې د تروریزم په مبارزه کې چې د هغه ملک یعنی افغانستان پاکستان امدا ژمنه کړې و او خپل امریکا هم چې د تروریزم په ضد مبارزه کې به دوی ملګرتیا کوي. اوس نو هند را دنه نکیږي په دې مسایلو کې د افغانستان د سولې په تړاو د منطقې د سیمې د همکارۍ سیمه ایزې همکارۍ د اقتصادي همکارۍ د ټول مسایل به دربر نیسي په دې یو کلمه کې چې آیا د پاکستان په ځای خ بدیل کېدی شي کنه.
ما تاسو ته اشاره وکړه چې بهر په اقتصادي برخه کې د هند له اړخه غمرسته چې افغانستان تر ترانزیت یو لار ورکول شي هین کول شي د افغانستان د ملي اردو سره په ملي پوزونو سره امنیتي قوا او سره د پوزو نظامی شو وسایل او مرسته وکول شي. اما مسله په دې کې ده چې په بنیادی تور باندې د افغانستان مسله د هین لاړ حل شي فکر کوم یو څه مشکلات به په دې خاطر کې اوسي چې یو خو هین د څه لګه زموږ سره نیخ پنیغه ګوندان نه باغه مسائل چې په سیمه کې دي په سیمه کې دا غي مسائل د ختمېدو په خاطر باندې چې کسان د دیورن کرخې په دواړو اړخونو یلک تلګه پاغو سیمه کې دي چې د پاکستان په اړخ کې د پاکستان لپاره تم ویلېږي نو په نظامی اړخ کې کولای شي چې افغانستان حکومت په خپل خودريږي نظامی قوتونه په خپل خودريږي او هغه وکول شي په خپل مټ د خپل هوا څخه د جګړې په ډګر کې دفاع وکي او بل اخر د مخالفینو سره د زور لاري مسایل حل کړي نو په دې برخه کې د هند مرستې حکومتونه او صدر افغان حکومت په درد باندې خلل شي اما بنیادی حل لپاره کچې د سولې مذاکرات او د سولې خبرې مستقیمه نو د سولې په خبرو کې تصویږي چې د هندستان د طالبانو یا د مخالفینو سره کوم خاص اړیکې نور مسایل نه لري زما هدف دا دی چې کچېرته د هند موضوع د افغانستان په مسله کې نور هم راخېلېږي نو هغه به یوازې نظامی او اقتصادي برخه کې د مرستو خبرې چې کجې سره وکول شي افغانستان په خپل خو ودرېږي اما کچېرته د جګړې دوام په سیمه کې موجود دي د جګړې دوام لپاره باید د سولې په برخه کې لا هم په دې کارو سي چې څنګه کول شي د افغانستان حکومت مخالفین د سولې خبرو ته کچېرته فشار په دې باندې واقع کی او تاسو اوس د امداوست تاسو وګورئ چې لکه تلګه یوازې د چابهار مسله رامنځته شوه او لکه تلګه د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د هندستان سره په دې ورو کې د اړیکې لګینې دي چې تاسو ګوري د فشار هغه هغه سفیر چې معلومیږي د افغان کډوالو په یو ډول داسې حالت کې راوستل چې د ویل تا کاروبار
bale نیازه سپ خبرم قطع کوم او بخې ډیر لاند جواب راکې شاید محمد عبدالیم را سره په لاین کې د لنی کمرغه نورې پښتنه به د اخین مترکو افغانستان دی یو مستقل هیواد په صفات باید سرقم برخورد کی په سیمه کې سرقم چلان ولري آیا د نور ملکونو غټو ته وګوري که خپلو غټو ته
افغانستان به د خپلو ملي غټو په اډانه کې د سیمه له هوادونو لګوندیو او د سیمه ورخه د هوادونو سره خپل لړګي تنظیمي کوي افغانستان ملي غټه چې څه شي ایجابي د هغه پرړه کې به د خپل لړګي هم لګوندیانو هم له سیمه ایزو دوستانو هم له لړیوالو قوتونو سره یاري کوي
ډیر مننه نه از سپ کور ودان لنی کمرغه په هند کې د افغانستان سفیر شاید محمد عبدالی را سره په لاین کې د عبدالی سپ ستړي مشي
استریم وسې سلام تاسو اوریدونکو او منوروته زوري تامات تقریبا
مننه خوشاله چې را سره سپ خبرونه کې لکه څنګه چې اوریدونکو هم په جریان کې مخکمه ویل چې د افغانستان لوی درستی نن هندستان ته تل او ورسره نور مسایل دي چې هغه به ستاسو نه پوښتو راځي اول د سیمایزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پاکستان هندستان چین او د امریکا د اړیکو په سیمه کې د سیاست یا د ستراتیژي د تغییر نه اخوام د افغانستان سره د هندستان په نوو مرستو او د لوی درستیز په سفرم تاسو نه پوښتنه ولرو عبدالی صاحب نننې سفر چې د لوی درستیز هندستان ته وو تاسو شاهد وي او مالته وي په ټولو مسایلو کې کوم مرسته نن د افغانستان سره وشوي
مننه خوري دا افغانستان د لوی د سیل سفر ډیری مثبتي پایلې درلودلې چې اوسم د سفر ادامه لري او د هند یو لوی تعلیمي مرکز چې په دهدون شار کې د آی ایم ای په نامه یادیږي هغه پونتون ته سفر کوي چې شاوخوا 200 افغاني عسكر د تربیه لاندې دي چې البته د خپل افغاني عسكر سره د نکټن کې او په ځمن کې د نورو افغاني افسرو د شاملونو د لپاره چې په دغه پونتون او په نور پونتونو کې به د تربیه د لپاره ځي خبري وږي نو پایلې مثبتې پدې دي چې د لوی د سیس هغه غوښتنی د افغانستان د امنیتي قوه په باب د لوی ډیر ټینګ اطمینان ورته ورکړي چې هند به تر نهایت خپل کوشش وکړي چې هغه اړتیاوې چې د افغانستان امنیتي قواوې اعلان لري هغه به همکاري وکړي نو جزئیات فکر کوم چې وخت ودونه
لري بله
اوکې کېدای شي عبدالی صاحب
بله ډیره مننه کیدای شي چې د مرستو په ماغه غټو ټکو یی چې څه شی مرسته وشو هغه غټ مرسته څه وي هم څه خلاصه کا اوریدونکو سره د معلومات شریک کړي
یو خو د هندستان د زموږ د روزنیز پروګرامونو ډیر ځاتی وغوښتنې ودا وسو چې د دې د روزنیز پروګرامو کاڅه لوړتي او شمیره زیاتی او په مختلفو ساحاتو کې د دې روزنه وسی په شمول د ترګي قواو د روزنی او د افغانستان د پلوټانو د نو پلوټانو د روزنه لپاره ځینې سازي نو روزنیز پروګرامونه واده وکړي چې دا د ډی سی پیلن شاوخوا 300 نفر او 7 ډول باندې په هم کې په درسو باندې بوختي او په زرګونو فارغ شوی او تللي نو ایوا لاسونو دا و چې تعداد یې شمیر د افغانستان د اسکرو په مختلفو ساحاتو کې د روزنیز پروګرامو لپاره بزیاتی او دوی برازي دوهمه لاسرونه افغانستان د هوایي قواو سره مرسته چې فعلاً په افغانستان کې ځینې په خواني د کارو لري تیارې لرو ان سی او دو په نامه او ان بریډیش او دغه سی ام آی ولله او دغه سی ام آی پندجش په افغانستان کې د کار لري دي او د روسي سره تیارې دي هینڅن د روسي سره په خواني هغه رابط او وسني تخصص د دې تیارو تنظیمات لدی جمعنه وکړه چې دغه زړه تیارې بل تنظیموي او یو ورکشاپ د افغانستان د قواو سره په څنګ کې جوړوي چې دغه تیارو او د نورو اصلهو د تنظیم کار پکې وسی همداشان درې تیارې دی په خوا راکړي وي ام آی 23 دوله او یو تیارې چې فاتح د پرانیستي راتلونکي به هغه بل تر تیارم افغانستان ته تسلیموي نور د نورو تیارو په باب هم ژمنه وکړه اما مهمه دا ده چې دوی به ډېر ژر یو امنیتي تخصصي پلاوی کابل ته لېږي ترڅو د افغانستان د امنیتي قواو سره مخامخ ناست وکړي او د ټولو اړتیاو په باب دغه پوښتنه وکړي وروسته به دغه څخه دوی به د نویو کومکونو په باب د خپل حکومت د مشتابه څخه د پاسه تصمیمه
افغانستان هم تشکر جناب آقای عبدالی. اگر در حاشیه در رابطه با سفر وزیر خارجه ایالات متحده به هند و این مسئله که امروز جان کری اعلان کرد که یک نشست سه جانبه میان امریکا، هند و افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار میشه، به نظر شما این مسئله چقدر نمایشیست به خاطر پاکستان که نشان بدن که خب هند هم میتونه بدیل برای پاکستان در منطقه باشه و یا ای که آهسته آهسته میخواین که پروسه صلح را در افغانستان به نحوی بدون حضور پاکستان برآوردن؟ نظر شما چیست آقای عبدالی؟
افغانستان تلاش خود میکنن که برای صلح ثبات افغانستان از هر میکانیزمی که موجود است از او کار بگیره و در افغانستان صلح و امنیت تامین شوه. ما میکانیزم های بسیار زیاد داریم، میکانیزم های داریم که در پاکستان شامل است، به طور مثال میکانیزم چهار جانبه که امریکا و پاکستان و چین و افغانستان است، میکانیزم های دیگری داریم مثل میکانیزم چهار جانبه که د 2012 اصلا تشکیل شد و فکر میکنم یې سیوم جلسه خاط بود که د عائشه جنرال اسمبلی نیویارک دایر میشه. یعنی ما میکانیزم های مختلف داریم و هیچ میکانیزم علیه کدام کشور دیگه نیست. ما امیدوار هستیم که میکانیزم هایی که وجود دارن جنبه عملی پیدا کنن و امیدوار هستیم که چه جنبه بین امریکا و افغانستان هند یک میکانیزم فوق العاده مهم است، خاطر که افغانستان قرارداد استراتژیک با امریکا دارن، به عین شکل قرارداد استراتژیک با هند دارن و ما اعتماد بسیار زیاد داریم سر یک میکانیزمی که در اون میکانیزم متحدین خوب داریم. امیدوار هستیم که سه جانبه پیشرو داریم
نتایج مثبت داشته باشه. تشکر آقای عبدالی.
مننه عبدالی صاحب، همدغه موضوع ته زم غواړم چې په بل رقم اشاره وکم. د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په حاشیه کې چې کوم اسیفی صاحب هم ورته اشاره وکړله، د درې اړخیزه ناسته چې کېږي چې امریکا او هند او افغانستان به سره خبرې کوي، څه فکر کوئ تاسو چې امریکا پاکستان سره په هڅو کې ناکامه شوه ده؟ د هند طریقه غواړي چې دا مبارزه مخکې بوزي پرته د پاکستان نه، که څنګه؟ او تاسو څه فکر کوئ، څومره امکان لري چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړه او په خبرو کې پاکستان هیڅ دخیل نه اوسي.
د پاکستان د حالت مهم دی، اما دا په دې معنی هم نه چې باید هر میکانیزم چې پاکستان موجودیت باید مشروط ووسی. موږ لکه مخکې چې وویل چې میکانیزمونه مختلف لرو، امیدوار یو چې هغه میکانیزم چې د پاکستان به غوښتنه څلور اخیزه میکانیزم جوړ شو او متاسفانه حقایق باید ووایو چې د هغه میکانیزم څخه هغه استفاده هغه ګټه چې باید موږ لاس راوړې هغه ګټه مو لاس راوړې نه ده. نو امیدوار یو چې په هغه میکانیزم کې پیشرفت راشي، اما دا چې نور میکانیزمونه دي دا هم باید مشروط نه اوسي چې د پاکستان موجودیت په هر میکانیزم کې باید وي. نو موږ امیدوار یو چې دا میکانیزمونه یو بل ته کومک وکړي او هیڅ میکانیزم افغانستان د یو بل هیواد په مقابل کې استفاده نه کوي. اما لکه مخکې چې ما وویل افغانستان او هند روابط استراتیجیک او دغه چې د امریکا سره زموږ روابط یو لوی متحد افغانستان په غرب کې بل متحد افغانستان په منطقه کې، نو موږ امیدواري ډېر لرو چې دغه میکانیزمونه څخه چې د نږدې هیوادو او هغه هیوادونو چې روابط یې عمیق دي د هغوی پایلې به ښې وي. نو میکانیزم به هیڅ بل هیواد په مقابل کې نه دي، اما موږ کوشش کوو چې د دغو میکانیزمو ترمنځ هماهنګي موجوده وي تر څو پایلې مثبتې وي او په افغانستان کې سوله او ثبات وي.
بله ډېره مننه عبدالي صاحب، موږ سره په خبرونه کې اسحاق قطمر صاحب ملمه ده او همدارنګه د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس رفیع الله نیازی صاحب ملمه ده. نیازی صاحب، مخکې په خبرو کې یوې موضوع ته اشاره وکړه چې د سیمه په کچه امریکا، چین او هندوستان په خپل سیاستونو کې استراتیژیکانو کې بدلون راوستی دی، اوس افغانستان څنګه کولای شي چې د دې درې واړو هیوادونو د استراتیژۍ د بدلون سره ځان په سیمه کې عیار کې او د سي ډیپلوماسي ولوبي چې خپل هیواد ملي ګټه پکې خوندي وساتي او یو ګټه پورته شي دغه یو حالت نه د ظرفیت نه یو څنګه کولای شي. بله عبدالي صاحب،
بله
مهرباني
سوال زما سکو
که نیازی
تاسو نه پوښتنه تاسو نه و د نیازی صاحب د نظر په استناد می تاسو نه پوښتنه وکړه.
مننه خوشاله چې اتمر صاحب او دغه شنور دوستان په دې برنامه کې حضور لري او ټول ته احترام وړاندې کوو. نو دغه سوال په جواب کې تاسو ول چې افغانستان څنګه ولا چې خپل رابط آیا کی افغانستان تبان کوشش نیایي کړی دی او دې کوشش د ادامه ورکې تر څو په منځخه کې حساسیتونه ایجاد نشي. اما په عین وخت کې هر هیواد خپل ملي ګټې لري، خپل ملي ګټو په اساس خپل پالیسي او تصامیم نیسي. نو موږ پوره اطمینان لرو چې د افغانستان هڅې د افغانستان د ملي منافعو او د ملي ګټو په اساس مخته ځي او هیوادونه به هم د دې احترام وکړي چې افغانستان یو مستقل هیواد او حق دا لري چې خپل دوست او روابط په څه شکل چې ارزو یې ده په هغه شکل باندې دوست او روابط د ځان سره په څنګ کې ولري. نو زموږ هڅه لکه همیشه وه ادامه لري او انشاءالله دغه اوسنۍ تګلاره چې لرو یې چې په منطقه کې د ټول هیوادو سره نیکروګټو د پاره غواړو چې روابط ولرو په شمول د پاکستان مشه عرضو کې چې موږ د تندلوس کالو راهیسه سولې ځخ پورته کړی دي او امیدوار چې د افغانستان د سولې ځخ په جواب کې د سولې د پاره ختي موږ هم ځای کې امسایګي کې هم راپیداسي او خصوصا پاکستان د افغانستان د سولې ځخ ته نوي کوی.
تشکر جناب آقای عبدالی. آقای اطمر، شما اظهارات جناب آقای عبدالی سفیر افغانستان در هند شنیدین. سفر لودویسیز افغانستان هم در حال صورت میگیره که تازه یک سلسله اظهارات در رابطه با مسائل یا پروسه صلح در افغانستان میان وزیر خارجه ایالات متحده و هند هم صورت گرفته. به نظر شما کمک های نظامیه که آقای عبدالی از او نام بردن، مثل تربیه منصوبین اردو، کمک با قوای هوایی، با ایجاد ورکشاپ های تیارهای روسی و غیره. چقدر میتونه واقعا نیاز جبهه های جنگ در افغانستان مرفوع بکنه؟ و غیر از اینکه یک مسئله شاید نمایشی باشه، چقدر در عمل عملا میتونه کمک بکنه اردوی افغانستان؟
تشکر. نخست میخوام خدمت آقای عبدالی سلام و احترام خود را تقدیم کنم. باز به سوال شما میم. ببینن افغانستان یکی که باید روابط خود با هندوستان و همچنین با پاکستان به یک بیلانس نگاه بکنه، به خاطر ازی که اگر روابط ازی با پاکستان هم زیاد نزدیک میشه، ای به نفع ما نیست و دوستای دیگه که اونا علاقمند دوستی هستند با ما، اون از ما دور میمانند. و اگر ما به هند هم بسیار نزدیک میشیم، بازم مشکلاتی که با پاکستان داریم ای بیشتر میشه. ما بسیار خلاصه این مشکلاتی که ما و خود امریکای ها با پاکستان دارن ای را یک اشاره میکنم. ببینید، ما اولین مشکلی که با پاکستان داریم 2.5 میلیون مهاجر ما در پاکستان است و هر قدر که فشار سر دولت پاکستان بیشتر شده بیره، چی فشار از طرف جواب بین‌المللی، ناتو و امریکای ها باشه، اونا بسیار بسانی و از یک بازار واجدین ما کنجا هستن میپردازن. مسئله دیگه، مسئله تجارت واسه که از بندر کراچی تا به کابل در طول 40 سال ما محتاج به بی راه بودیم و همیشه پاکستانی ها از این استفاده کردن و مال ما را دمرج دادن و یا به اصطلاح در بنادر مدت ها در بنادر توقف دادن و این مشکلاتی بوده که همیشه تجار ما با اون مواجه است. دیگه راه اکمالاتی ناتو و امریکای هست طریق پاکستان و افغانستان میگذره که این مشکلاتی است که ما داریم که پاکستان. و مسئله دیگه، مسئله تجارت خود پاکستان با آسیای بیاره است که باز افغانستان منعیسی یک پل باید پاکستان و آسیای بیاره بیتاره رول بازی بکنه. یعنی بعضی گپای است که ما ناگزیر هستیم که با پاکستان روابط نیک داشته باشیم، یعنی تا اندازه یک بیلانس داشته باشیم با روابط خود کدی پاکستان. مسئله دیگه که شما به اشاره کردید، مسئله تجهیزات نظامی یا ترویج تجهیزات نظامی است. این به فکر با که یک گپ بسیار خوب است، چرا پرزه های بعضی از تجهیزات نظامی ما که بیشتر تیارات است و توپ است و تانک است، یگانه کشوری که در منطقه سلاح روسی و یا شوروی سابق دارند اینا هند هستند که یک بسیار بزرگ سلاح شوروی در منطقه هندوستان است. و اینا تمام تجهیزات و رکشاف های به قبل از این سلاح ها دارند. اردوی ما هم بیشتر با سلاح روسی آشناستند، چی کلشنکوف است، چی تیاره است، چی هلیکوپتر است، چی توپ و تانک. تا نوز اینا سلاح های دیگه است که شورای دیگه به دست ناردند. من فکر میکنم یک توافق بسیار خوب است اگر هندوستان کمک بکنه، یکی برای تربیه سربازا و افسرهای اردوی ملی و سکتورهای امنیتی و دیگه ورکشاپ درست بکنه دیگه که وسایل و تجهیزات که سابق از اردوی سابق مانده و تربیه طلب است اونا را کمک بکنن و این سلسله کمک و ورکشاپ در سالهای آینده که ما احتمالا ممکن است از روسیه و یا از هند به دست بیاریم برای ما کمک خواهد کرد. من فکر میکنم رول هند، علاقمندی هند در افغانستان به این خاطر هم زیاد است که اینا بتانن برای پاکستانی ها هم نشان بتن که ما در منطقه حضور داریم و هند در مسائل افغانستان حضور داره و تقریبا به یک نوع رول پاکستانی ها را زیر سایه قرار بده. از این خاطر است که افغانستان هم بعد از اینکه از پاکستان به کدام نتیجه نرسید، اینا علاقمندی زیاد و
هندوستان
توسیع رابط خود با هندوستان داره.
بنایت تشکر جناب آقای اطمر.
نیازی صاحب، استاس به نظر در امریکا گرت په سیمه کې هند خوندی ساتلشی که پاکستان؟
توپیر کوي په دې معنی چې په کومه سیمه کې د امریکا غټې له پاکستان سره همغږي او په کومه سیمه کې د امریکای غټې له هند سره همغږي د اوږدمهاله ستراتیژي او د اوږدمهاله ستراتیژي پلان پر اهداف سره د امریکایانو یو هدف خایم دا اوسې چې په سیمه کې د چین د هر ورځې مخ په زیاتېدونکي قوت مخ ونیسي او دا قوت په سیمه کې به یو داسې هوادونی سي چې غلط تلګه نظامی د نفوس او د اقتصادي وړ پر اساس باندې لخت لګه دی د چین سره بډو اله شي الکت لګه دغه سره سیالي وکول شي او بل لا چې دغه سره یو سره رقابت هم ولري نو په سیمه کې هغه هیواد یوازینی هیواد چې کولای شي د چین په وړاندې د امریکا د ګټو سره همغږي وکړي هغه هندستان ده نو په دې اساس باندې د هندستان اوسنۍ پالیسی د امریکا د متحده ایالاتو اوسنۍ پالیسی چې یو دم په سیمه کې بدلیږي او الکت لګه د پاکستان پر ځای هندستان انتخابي دا مسله همدار چې پاکستان نور لکه د سلې جګړې د دوران په سیر د پښیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو ګټي نشي خوندي کولای په همدې اساس چې امریکایانو د په تدریج سره هم په افغانستان کې د هندستان نفوس ته ورورو ډېر مداخله ورنکړل په لاله تر اوسه پورې ورورو لګل داسې ذهنونه برابر شي او د سره په څنګه د امریکا او د هندستان سره د دوه سره د افغانستان د امنیتی تړونونو او قراردادونو مسله هم د دې لپاره رامنځته سره چې څنګه وکول شي پراتلونکي کې په سیمه کې د امنیتی همکاري په برخه کې کدا هیوادونه یو بل ته اړتیا پیدا کوي ضرورتونه پیدا کوي چې یو بل سره مرسته وکړي نو په همدا اساس باندې هندستان د امریکا لپاره خدا په دې معنی نه چې پاکستان به د امریکایانو د نظر ولوي چې پاکستان یو اټومي ځواک هیواد دی په سیمه کې د پاکستان کې ډېری اسلام پال ډلې دي وسلواله ډلې دي دنیا او د امریکا متحده ایالات داسې فکر کوي چې کچیر ته یو دم دا هیواد په دومره کمزور شي یا ضعیف شي چې دغه اټومي تاسیسات او دغه اټومي وسلې د وډلو ټپلو ته په لاس ورسي نو بیا په سیمه کې د ټولو خلکو ګټه له خطر سره مخامخ شي نو دا په دې معنی نه چې دوی به یو ځل د پاکستان نه لاس اخلي او پاکستان به پریدي اما هغه څه چې په سیمه کې روان دي هغه داري چې یو د افغانستان په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د دوی نه همکاري او بل اخره او په دې مسله کې چې د امریکایي قوا په افغانستان څخه په تدریجي ډول باندې وځي د پاکستان نه همکاري په وجه یو ډول فشار او یو ډول سیاسي اختیاریه د پاکستان لپاره چې دوی د دوی د رقیب او سیال هیواد د هندستان سره نوې اړیکې جوړې کړې او پراختیا د اړیکو ته پراختیا ورکړه په یو ډول د دوی د منځوي کېدو او د دوی د کمزوري کېدو لپاره پکار دي نو لکه تلګه د دوی لپاره اوس وخت کډر وکول شي په سیمه کې د سیمه ییز سیاست لپاره لکه تلګه د سیمه د اقتصادي همکاري په برخه کې مرسته وکړي او د دې سیمه د هیوادونو د جنوبي اسیا او د منځنۍ اسیا ترمنځ د کوم اقتصاد او تجارت کوم مسایل چې مخکې له مخکې د سیمه ییز اقتصادي همکاري په چوکاټ کې رامنځته شوی دا غیر لپاره کار وشي نو کولای شي په سیمه کې بیا هم یو مثبت رول ادا کړي نو په عمومي سره سره د دومره ویل شو چې د امریکا ګټه نظر په وخت او نظر په شرایطو او نظر د سیمه په سیمه ییز سازمانونو او سیمه ییز سیستمونو کې چې کوم هیواد په کوم وخت کې کومه ګټه د امریکا متحده ایالاتو سره خوندي کول شي یا لکه د امریکا د متحده ایالاتو سره ګټو سره د دې ګټې څنګه همغږي کی په هغه ډول د دې سیاستو راياري
ډیره مننه عبدالی صاحب که یو لاند جواب تاسو ملت فوکې او دونکو په لاین کې دي دغه پوښتنه به راوخلو په سیمه کې د سازمانونو یادونه وکړه نیازی صاحب افغانستان هم د ډیرو سازمانونو غړیتوب لري چې د چین او امریکا او بخې پاکستان هم په هغه سازمانونو کې غړیتوب لري دا به د افغانستان عضویت ته په ځینو سازمانونو کې لکه دغه سیمه ایز رقابتونه چې اوس روان دي د امریکا توجه د افغانستان طرف ته او بخې د هندستان طرف ته او د رقابتونو نه خو په سیمه کې ټول خبر دی پویږي چې د چین او د پاکستان اړیکې سره رقم دي او د هندستان اړیکې د چین او د پاکستان سره بیا سره رقم دي نو دغه به د عضویتونو ته څه نقص یا تاوان ورسي ځکه د افغانستان موقف همدای جوابوي چې باید یو به طرفه هیواد یا ټول سره د یو مستقل هیواد په توګه باید اړیکه ولري فکر نه کوي چې دا به د غړیتوب ته یا ځنه مسایلو ته چې اقتصادي اړیکه دي د هیوادونو سره څه نقص وبونه رسي
افغانستان دغه موضوع همیشه په خپل نظر کې ساتلې ده کوم دغه دلیل په منطقه کې تقریبا په ټول سازمانونو کې افغانستان وزارت لري نو افغانستان لکه تاسو چې په شې جغرافي حالت کې داسې دی چې باید ډېر محتاط اوسئ خپل پالیسي کې او د سیمې د هوادو سره په اړیکه کې نو موافق مې چې افغانستان محتاطانه د رابطو په باب مختلف دي، اما دلیل هم دا دی چې افغانستان خوشبختانه په مختلفو سازمانونو کې تقریبا په ټول کې مدیریت لري. نو ان شاء الله سید په منځ کې روابط د لوی هوادو نظر په وخت او نظر په شرایطو تغیر کی، اما امیدوار مو دی چې د سیمه هوادونو ټول افغانستان ته په خاص نظر او د یو داسې مسبج استقلال د مخي برخورد وکړي. نن وخت کې تروریزم نامني لوی معذره ده، او موږ باید زیاتره تمرکز په دیو چې څنګه په سیمه کې امنیت او ثبات راځي. د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ثبات لري، او د سیمې ثبات د افغانستان په ثبات لري، او په دغه شکل د دنیا نو امیدوارې چې د سیمې هوادونه او دنیاوال ټول د افغانستان په امنیت کې زموږ سره کوشش وکړي، ترڅو په سیمه کې او په دنیا کې عمومي روابط امنیتي وضعیت چې متاسفانه مخ په خرابېدو ده د سیمې خواته راځي.
ډیره مننه اسفې صاحب که خوښه مې ده اوریدونکو پښتنه به واخلو. تر اوسه پورې لاین کې څه ستونزه و؟ اوس کولای شو چې د اوریدونکو غږونه واخلو.
بله، شنونده ایره مستقیم روی خط میگیریم. سلام برادر، روی خط هستین، خود معرفی کنین و یکی از کجا صحبت میکنین؟ بفرمایین.
بله،
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایین.
زما اول سلام بیم و لشنا دیو همکارانو او بیا زما خو نظر داره
یا نوم دیموه و دی سلام سره دی ورور نوم موه دی کم زیرا غگیگه
عبدالباقی سلارزه ایما.
بله، خوش آمدید برادر، بفرمایید.
خیر جی، نو زما نظر داره چې پاکستان د یو انزوا په حالت کې په خودل پکار دی. اوس یو په هر میکانیزم یو میکانیزم کار نه دی ورکړی، لکه چې په هر نقشه کې جوړه شوې ده او دې پاره باندې عمل کړی نه دی. نو د یو انزوا په حالت کې په خودل ده چې اوس پاکستان د یو انزوا حالت ته روان دی، نړیوال حمایت هم لري کیږي، او افغانستان اوس یو نړیوال یو لوی حمایت ورته ده. نو پرې دې چې لکه په یو انزوا حالت کې پاتې شي.
بله، و فکر میکنین کې ای حالت کې اگر پاکستان قرار بگیره به نفع افغانستان خود بود و در آینده پاکستان مجبور میکنه تا سیاست خود در قبال افغانستان تغییر بده؟
دا په تیر کې ملکه د پاکستان هغه دغه اهمیت نه لري ورکه، او څه پاید افغانستان ته نه دا کړي.
بله،
نو پاید کې به مونږ کی
خدا وای چې پاکستان د مرزوی
په خوښه. بله، تشکر از شما برادر.
بله،
زنده باشید.
بل اوریدون کې نظر باخلو. بله، مهرباني وکړه یارم،
روی خط هستم برادر، بفرمایید.
سلام علیکم، مرسی چې تاسو او شاده خور مرمنو ته سلامونه ولا نکوم. شرمان صادق هم د کومه نه خبر
مهرباني وکړه صادق صاحب، په ډیر بخنه چې دا خبره کوم نظرم لاندې وای د خبرونه ورسې شي ویلي چې مرمنونه به په نظر
پالیسی او ډیپلوماسي دا په یو فعال او مثبت سیاست پورې تعلق ولري چې په پاکستان په مهاجرو باندې افغانستان په خلکو سره سره د ګزاري او ولیدا چې یو پالیسی اختیار کړي چې ټول افغانستان د سر د سر نه نیول د عین نیول تر یا پورې ټول چې خپشي تاسو یې روسي وختو وګورې دا د سپین بوله کلاره بند کړول هندستان هغه بلګي چې څو ځله څو وارې په دې تاریخ په وګړو کې افغانستان ته لاس ورکړی دی، د ورورو لاس ورکړی دی، هغه مالونه چې هغه ویل په حواله لري راورسوي هندستان ته. یو خبره بل مسله دا ده د امریکا دا ده چې هندستان سره دلته ستراتیژیک تړون لاسلیک کوي، هلته اوس مسله متحد شو په دې خاطر چې پاکستان یو اصلي وسیله هلته موجوده دي. کدا چرته د نورو خلکو مخالفینو په لاس باندې ورشي نو امریکا او ته نږدې شو، ځکه په هندستان سره دغه وسیله یا نقشې وسیله دي، معلوماتونه وسیله دي. او بل مسله د مېرمنانو پوښتنه دا کوم چې دغه د انزوا د حالت نه کې راتیر شو پاکستان دغه سیاست دغه چې په بل اخر دې ته مجبور شو د هندستان او افغانستان روابط دې نږدې کړي. که نور هم د شراکت کې آیا د هندستان پوځونه افغانستان ته د دې مقابل کې راشي او کرا باندې شي، په دې اړه د مېلمنو نظر ور منه نه کوم.
بنا تشکر جناب آقای صادق. فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مونده، به هر مېهمان محترم فقط 2 دقیقه به وخت میتیم برنامه را جمع بندی میکنیم.
اوکی، او تو ثانی دی 2 دقیقه اونم پری دیار ما دا
شروع میکنیم با آقای عبدالی. اون چی گفته اومد و شما هم نظر شنوندار شنیدین که همه دل خوشی از پاکستان نداشتن و همه به یقیده بودن که در انزوا انزوا قرار دادن پاکستان شاید مثبت باشه. بفرمایید آقای عبدالی، و شما دورنمای این نوع میکانیزما را چگونه میبینین؟
ما خو پیشتر عرض کردم که ما هیچ کشور را نمیخوام دینزوا باشه، اما توقع ما از همسایه ما است که به صلح افغانستان لبیک بگویم، از استفاده تروریسم علیه یک برادر، یک مسلمان، یک همسایه خود دست بکشن. مردم نخواهد که کشور به این جواب بره. جایب ستاسوف است که امروز رابط دو همسایه نزدیک طوری است که مردم عام نظر شنیدم، احترام به نظر مردم دارم و همسایه خود دارم، حقیقت همین است. اما امیدوار هستیم که از این درس بگیره و چیزی که مردم افغانستان میخواه او را برآورده کرده بتانیم. وایی به تنها به مردم افغانستان است، به مردم منطقه است، به مردم پاکستان است که در اونجام تروریسم است، در اونجام تلفات مردم است میشیم.
بله،
نظر برادر خودش شدیدم احترام دارم، حقیقت هم انمین است.
بله، دیر مننه عبدالی صاحب ساز کور ودانې زمنګ تو پختن نورم په زړه پات شو خو خبرونه ختمیږي. نیاز صاحب مهرباني وکي دا پختن باید عبدالی صاحب نه کړی وای چې صادق صاحب پختنه وکړه چې خط ډیپلوماسي په خ سیاست پورې اړه لري. نو اوس په سیمه کې افغانستان څه رقم سیاست باید ولوبي چې ټول مسایل چې تاسو د شروع نه تر پای پورې ورته اشاره کوله، نیاز صاحب څه رقم سیاست باید ولوبي او سره کوم ډیپلوماسي نه باید کار واخلي په سیمه کې؟ مهرباني.
د افغانستان د وسنۍ موجودو سیاسي حالات او پرانا کې باید افغان حکومت او افغانستان پالیسي میکران یوه داسې پالیسي نه کار واخلي چې هغه هم ګوري موږ جغرافي د سیمه بدلول نه شو، موږ نن هم گاونډیان یو، که هر څو گاونډي زبون پرون هم او سبب هم یو، چې کله موږ جغرافي بدلول نه شو نو په کار دار چې په سیمه کې د میشتو ولسونو د ژوند د وسایي په دې سیمه کې د اقتصاد د پرمختګ، د امنیت او د سولې د ثبات لپاره په ګډه کار وشي. هغه مسله چې په افغانستان پورې اړه لري، لکه مخکې چې د ورور مرته اشاره وکړه، هغه دا چې تر ټولو مهمه مسله ده چې موږ څنګه کولای شو خپل ترانزیت هغه لاره چې زموږ د گاونډیانو په لاس کې دی او همیشه د فشار دی والی په توګه به موږ کارول کیږي، د دې بدلی لارې پیدا کو. دویم مسله ده چې موږ په سوداګرۍ او تجارت کې کم هغه شیان دي چې هغه د هغه غونډي هوادن نمنګ ترځي چې هغه د فشار دالي په توګه موږ باندې کارولای شي. دریم مسله په کور دننه د افغان مهاجرینو دراوستلو مسله ده، او په سلورو مسله په کور دننه د سیاسي اختلافاتو د ختمولو مسله ده، او تر ټولو مهم مسله دا ده چې تر هغه پورې چې په سیمه کې په خاص ډول زموږ د غونډي هواد پاکستان د افغانستان په اړه کومه بهرنۍ پالیسي چې دا چې باغی پالیسي کې تغیر نه راغره، هغه پالیسي بدل شوی نه ووسی، کدی په دې برخه کې د دې اړخ هر څومره کارو شي دغه فره او پالیسی او دغه فره به هغه عمل هم هغه سره باندې لکه د بخوا په سر سره باندې هغه څه چې موږ پورې تړاو لري هغه داري چې موږ څنګه کولای شو چې د خپل گاونډي او د فشار د سیاسي الو رضانو وسو او لکه تلګه وکول شي په سیمه کې د بدیلی لارې د پیدا کړو چې پر هغه باندې کوم خپل ضرورتونه خپل مشکلات حل کوو.
بنا تشکر
نو دی وی فعال ډیپلوماسي په نتیجه کې دا کار رامنځته کیدی شي، او دا فعال ډیپلوماسي زموږ د هیواد د پالیسي میکرانو کار دی چې هغه څنګه کولای شي هم د سیمې گاونډي او د نورو سره هم له سیمې دوستانو سره او هم له لړیوالو قوتونو سره چې په سیمه کې موجود دي د داسې یو عمل لکه میکانیزم نه کار وکړي چې له هر چا سره د افغانستان د ملي ګټو په هغه کولو سره د افغانستان ګټې خوندي.
تنه تشکر آقای نیازی. آقای اطمر، بالاخره نظر شما با درنمای که نزدیکی دو کشور هند و ایالات متحده چقدر تاثیر مثبت خود داشت، و دیگه ای که مسئله مهم که جغرافیا را بالاخره تغییر داده نمیتونیم اما سیاست را تغییر داده میتونیم، بفرمایید نظر شما.
بله، قسمی که شما گفتین من به این باور هستم که پاکستان با تحت فشار کشورهای جهادی و بخصوص ناتو آمریکا قرار بگیره تا با پروسه صلح افغانستان تا در جنگ علیه تروریسم همکاری کنند. اگر شما از یک طرف پاکستان را به انزوا میکشانین و یا اول خود طاقت هیچ کشور را داره که پاکستان را به انزوا بکشاره، به خاطر اینکه اگه ایران از ناتو و از آمریکا به انزوا قرار بگیره، اینا راه های بدیل با کشورهای دیگه وجود میتونن بیارن که باز مثلا روسیه هست، چین هست، ایران هست، کشورهای عربی هست، و شما به هیچ ترتیب حتی افغانستان که کشور بسیار ضعیف است شما اینا به انزوا قرار داده نمیتونین. از این خاطر نظر به ایست که بیشتر پاکستان تشویق شد و کمکاری بکنه در قسمت جنگ با تروریسم، در قسمت آوردن صلح در منطقه. مسئله دیگه که سعادت برادر واسکولار گفت، آوردن اردوی هند به افغانستان، من فکر میکنم لشکرکشی در افغانستان از انگلیس گرفته تا آمریکا نتیجه خوب و مطلوب نداده، و مردم افغانستان سنتا با لشکرکشی ها و تجاوز ها برده و سر شکل و سر جایی که باشه، حتی از عربستان سعودی هم
اگر اینجا برنامه به اینجا به پایان میرسه. با تشکر از هر سه مهمان محترم آقای نیازی، سفیر صاحب عبدالی و آقای اطمر، برنامه اینجا به پایان میرسه.
دیر منه نده قدر منه ملمنونه تر بیام. الله مل شد.